سلام جوړ په خیر کابل کې د مسبخین 2 بجې شوې پیل په خبرونو وکړو د اسلامي دولت ډلې یادایش په کابل کې د روسي سفارت ته چیرمه د پرونی ځانمرګي برید مسولیت ومنه په دې پیښه کې د روسي د سفارت دوه کارکونکي او څلور نور افغانان ووژل شول د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه په خپل ټلګرام کې ویلي د دوی یو غړي د روسي د سفارت د کارکونکو په ډله کې خپل واسکټ منفجر کړی دی خو طالبان وایي ځانمرګي برید کونکي تر حمله مخکې پیژندل شوی وو او پنخه شوی وو چې په دې وخت کې چاودنه وشوه ګلو هیواتونه او سازمانونه دغه حمله غندلې ده د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا افغانستان څنګه د ژمي در رسیدو په درشل کې لمرستندیو بنسټونو غوښته چې د بیوزل افغانانو لاسنیوي وکړي د ادارې پیو ټویټ کې ویلي چې ارمنی افغاني کورنۍ تر بل هر وخت زیات لاسنیوي ته اړتیا لري د اوچا په بیان کې یادونه شوې ده چې دوی له څه باندې 40 میلیون ارمن افغانانو سره د مرستو لپاره څه باندې 3 میلیارد ډالر ته اړتیا لري په دې ډول کې د ژمي پر مهال د مرستو په تیر بیا د سرپناه او تودو جامو د تیرول لپاره 644 میلیون ډالر ته عجله اړتیا ده د پاکستان پوز وايي په شمالي وزیرستان کې د پرونی شخړې لکبل 15 پاکستانی سرتيري او څلور افراطي وسلوال وژل شوې دي د پوز د مطبوعاتي څنګ په لامل کې راغلي امنیتي ځواکونه د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې پوزي عملیات وکړل د لامل په وینا کې د یو تورن په ګډون 15 پاکستانی سرتيري او څلور تنه افراطي وسلوال د دزو په تبادله کې وژل شول په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو ډله ډیره فعال ده د ژاپوریژیا د اټومي بټۍ چلون کې شرکت انرهو اټوم اعلان کړی چې په دې بټۍ کې د برېښناش بګم او وروستۍ ریکټرې د یو توغندي د لکېدو او ورپسې د اور د بلیدو لپاره وروسته غیر فعال کړی دی انرهو اټوم وویل دا ریکټر به هغه مهال بیا ولګول شي چې اور مړ شي د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پر روسي اسواکونو تور ولګو چې دا توغندي وشتلې دی زلنسکی بیگانه وخت په یو وینا کې وویل د ژاپوریژیا د اټومي بټۍ وروستۍ کیبل چې د اوکرين د برېښنال سیستم سره وصل دی د روسي ځواکونو دی وبل دوه غندې د لګیدلو کبله لمنځه ولاړه خو له هغه مهاله چې د ژاپوریژیا لانجه پیل شوې کیف او مسکو تل یوبل تور پر یوبل تورونه لګوي چې د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ له خطر سره مخامخ کړي ده او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا چهار شنبه د آسیا جام د لوبو لپاره د جام لپاره د څلورو غورو ټیمونو د سیالیو په ترڅ کې پاکستان سره لوبه کوي د افغانستان ټیم سره لدی چې په ډیر قوت دغه پړاو ته رسیدلې خو وروستۍ لوبه یې د سریلانکا په وړاندې وبایلله وسم ورزو پکتیا ته د پکتیا او شمیر اوسیدونکو او سیمه ایز طلب چارواکي ته دی وی چې هلته د انجونو زیني لیسې پرانستل شوې او انجونی بیرته تعلیم پیل کړي دي دوی وایي د پریکړه د زیني خونځې او د مدیران له خوا شوې ده او په دې اړه د پوهنې وزارت له لوري کوم حکم نه دی صادر شوی څه باندې 350 ورځې وشو چې د طالبانو حکومت رسمن لښپګم ټولګي پورته د انجونو خونځې تړلې دي
د څمکنه ولسوالۍ اوسیدونکو او د دارالمعلمین استاد هاشم خیل هاشمی وایي د پکتیا په دی ولسوالۍ کې یو لیسه لڅو ورځ ورایسي پرانستل شوې او نجونی بیرته زده کړو تستنی شوې دي
څمکنه ولسوالۍ په مرکز شارناو کې د سمین اکبري په نوم لیسه د بزرګونو جنکای درس وایي چې په شمیر زرګونو تر رسیدي د لسم سم په پوري زده کوونکو لري پنځه ورځې کېږي چې نجونی د شپږ هم نه پورته زده کړو ته ځي او مکتب د دوی په مخ پرانستل شوې ده دا سه رسمي مکتوب نش چې دغه مخه اجازه ورکړل شي چې تاسو خوانځي ته تلای شئ
څمکنه لګردید شاوخوا او 1 کیلومتر لري دا او د لیسی مدیر د ځای اوسیدونکو په مشوره لیسه برته پرانستي په ګردیز کې هم څلور لیسی پرانستل شوې د ګردیز یو اوسیدونکو احمد شاه دوستي په اړه ازادي رادیو ته وویل
خوانځي لډیر ځن ورسته په پکتیا کې تر شپږم سم پورته یو ځل بیا شروع شوه انجنیر ډیر د خوشاله احساس کوي زما درې خوندې او د کاکا لورګانی په مرکز ګردیز کې د وانه شهري خوانځي کې ذکر کوي چې کله دا خبر تر لاسه کړل بازارې خواږه راوړل او پټول کورنۍ توضیح کړل ټول پکتیا ول ډیر د خوخي احساس کوي زه هیله لرم چې پټول افغانستان کې د انجنیر خوانځي بیا فعال شي او خیندې ټولنې ته د خدمت مصدر وګرځي
د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي خالق رحمت زیل سیمه ایز رسنیو سره په خبرو کې تایید کړي چې په څمکنیو کې عوامدارنګ په مرکز ګردیز کې لښپګم ټولګي پورته د انجنیر 15 خوانځي برتفاعل شوي
څو ورځې راهیسې د پکتیا مرکز ګردیز سمکنوی ولسوالۍ کې څو د ګوتو په شمېر ښوونځي پرانیستل شوي دي. د ډېریادو ښوونځیو پرېکړه خپله د ښوونځیو مدیرانو کړې ده او خپل شاګردان یې درسونو ته رابللي دي. په دې برخه کې د پکتیا د پوهنې ریاست له خوا یې نور ته ځانګړی حکم سوی او نه یې هم د مخنیوي هڅه سوې ده.
که څه هم طالبانو تیر کال واک ته له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د دوام رسمي اجازه نه ده ورکړې، خو له څه وخته د بلخ، کندوز، جوزجان، هرات او بادغیس ولایتونو د نجونو په ځینو ښوونځیو کې تدریس دوام لري. طالبانو د ښوونیز کال په پیل کې ژمنه کړې وه چې د نجونو لپاره به ټول ښوونځي پرانیزي، خو په وروستیو شیبو کې له خپلې ژمنې په شا شول او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستل یې تر بلې خبرتیا وځنډول. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په یو پیغام کې یو وار بیا د افغان نجونو د ښوونځیو له تړل پاتې کېدو اندېښنه ښودلې. هغه ویلي دغو ښوونځیو تړل له مساوي حقونو څخه نه جبرانېدونکې سرغړونه ده او زیان یې ټول افغانستان ته رسیږي. د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د تعامل یو اصلي شرط د ښځو او نجونو لپاره د کار او زده کړو د حق ورکول دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په دې ورځ باندې عموما د ځوان فکر پروګرام خبريږي، خو نن د یو لړ ستونزو له امله د هغې پروګرام پر ځای درته د ازادي راډیو مجله خبرو.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
چو دروازه پیدا کولای شي نه لار او د وټلو لار هم لري چې هغه هم پټوي کده.
په پروان کې د یو علمی او ادبي فرهنګي مرکز جوړولو تابعیم نیولې ده.
په تیرو شلو کلونو کې چې څومره کتابونه چاپ شوي دي مبالغه بنوي چې په تیرو 5000 کلونو کې نه دي چاپ شوي.
د دې زالو مرغي وال وتل لاړي او زه هغه سیم ګیره خفکیږم.
د خپلې مفکورې د بیان لپاره زه کیسه جوړوم.
فوجي په نګر زما زه معمولا خپل تجربه تاسو سره شریکوم.
طالبان وایي چې 15 مستند او داستاني فلمونه ننداري ته وړاندې کوي چې د طالبانو د حکومت په مشرۍ د ملي راډیو تلویزیون او افغان فلم ریاست چمتو کړی دی. د ازادي راډیو ادبي مجلې د تیرونې په خبرونه کې د افغانستان د سینما د ډګر یو شمېر هنرمندان او ازادي راډیو ته ویلي وو چې سینما د لمنځتلو له حالت سره مخامخ ده. سلیم شاهین د افغانستان د سینما لوبغاړی چې اوس په جرمني کې ژوند کوي وایي طالبانو ورته ویلي وو چې نجونې او ښځې په فلمونو کې نه وي. د وی دا ډول محدودیتونه د سینما جنازه له افغانستان باسي.
سینما بالکل جنازه شي
کې د سینما جنازه څه چې هډو کې هم خاورې شول. کومدا سیاست او چلن وی فکر نه کوم چې نور د څوک سینما تلار شي. سینما کومیدی او تراژیدی غوړي. په سینما کې باید خزوي چې په فلم کې خزه نه وي هغه خلک نه ګوري او نتیجه هم نه ورکوي. نو زه اوس هم وایم چې سینما مړه شوې ده.
سینما مرده. بله بله عالی میګم.
بل ورته طالبان د خپل نوو فلمونو په اړه سرګندوي چې شوسو هم برخه پکې اخیسته ده. د شوسو نقش په دې فلمونو کې څه ډول دی؟ د هغه پښتنه ده چې پروسه ښکال د لړم په ډیر شمه د طالبانو په مکتوب کې دا ډول جواب شوی و چې دوی له تلویزیونونو غوښتي وو چې هغه ډرامي او تمثيلي ټوټې د خبروي چې شزو پکې برخه اخیستې وي. یاسمین یارمل چې کلونه په افغان سینما کې کار کړی دی د طالبانو له واکمنۍ وروسته فرانسې ته ولاړه. دا وای لشوزو پرت سینما نیمګړې ده.
نه نبود زنو طبيعي است کې تاثیرات
د خزونه موجودیت به ډیر منفي تاثیر وکړي. یو کورنۍ د پلار، مور، لور او زوی په موجودیت کې تکمیليږي. کله چې په سینما کې موږ رښتینی ژوند ننداري ته وړاندې کوو، اخکاره ده چې باید هلته خزي هم وي. که چیرې ښځه په سینما کې کار نه کوي یا په فلم کې رول نه ورکول کیږي فکر وکړي چې هر څه نیمګړي دي.
د طالبانو د افغان فلم رئیس جاوید افغان د دوی د نویو فلمونو په اړه څرګندوي چې روسنیز او معلوماتي دي. بل لور ته یو شمېر فلم جوړونکي وایي چې طالبان هنر ته صادق نه دي، غواړي د دغه ډول فلمونو له لارې خپله ایډیالوژي په ټولنه کې خپره کړي. د دې نیوکې او د طالبانو د نویو فلمونو په اړه جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت په مشه د افغان فلم رئیس جاوید افغان ازادي راډیو ته وویل په دغه فلمونو کې لسی مستند دی او 15 نوري داستاني. د نوموړي په خبره دغه فلمونه چې ډېرې معلوماتي بڼه لري د افغان فلم جوړونکو لخوا جوړ شوی دی.
یو مستند د بنام تخار، دغه مستند کې د تخار د ولایت علي بازې بجینا چې هغه معرفي کیږي او یو څه ځانګړی شوی دی. دغه ډېر نور کوټه فلمونه داستاني هم لرو تقریبا
جریان لري. ښاغلی افغان وویل دغه فلمونه په شپږو میاشتو کې په ډیرو کمو پیسو جوړ شوي دي. د طالبانو په مشه د افغان فلم رئیس وای دغه فلمونه د افغانستان په هرات، تخار او مشرقي ولایتونو کې جوړ شوي دي. نوموړي وویل په دغه فلمونو کې میرمنو او نجونو ته هم وخت ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د رسنیو یو شمېر مسؤلینو ویلي و دوی ته د طالبانو حکومت سپارښتنه کړې هغه ډرامې او فلمونه دې نه خپروي چې نجونې پکې کار کړی وي. سره لدی چې د افغان فلم مسؤلین دغه فلمونو بڼه معلوماتي او داستاني ادوي، خو د افغان فلم بخوانی چارواکي به دغه فلمونو ته په بل نظر ګوري. د افغان فلم بخوانی رئیس سهرا کریمی:
د طالبانو یو ایدیالوژیک رژیم دی، له هر لاري هڅه کوي چې خپل ایدیالوژي خپره کړي. زه ویل لرم چې دغه فلم جوړول د دوی لپاره د خپل ځان د پاک خودلو لپاره، زه مطمئن یم چې له دغه لاري د یوې تبلیغاتي ابزار په توګه استفاده کوي.
له دې وړاندې هم یو شمېر فلم جوړونکو د رسنیو فعالینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو لخوا د فلمونو جوړولو په اړه انتقادونه کړي وو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له آزادی رادیو.
په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې وړاندې هم شعر لرو هم د کیسو نقد. خدا شپه تاریخ ته مخه کو. په کابل کې د ارګ دننه یو باندې لومړی نمبر قصر د ارګ دننه او پروند چاپ شوی کتاب مؤلف او د ارګ د تاریخ کتاب لیکوال علم ګل سحر را پیشنی.
دا دی حضرت محمد شاپ وخت جوړ شوی د ملت بابا او پیرو وخت کې شاهزاده احمد شاه د اوسېدو لپاره جوړ شوی. دا دی ارګ په شمال لویدیځ خوا کې تقریبا د وزارت خارجه په طرف باندې پرته ده او بیا د ولسمشر محمد داود خان په وخت کې دا یو سیاسي ملمستون جوړ شوی له شاهي دورې بعد او دا دوه پوله ده او اته خونی لري، یو بو هاوز لري، یو مجهز پخرنځی لري او په وروستیو کلونو کې بیا نور کارونه پرې باندې وسو چې البته هغه دا دی چې یوه ډېره کمیونیټي لحاظ باندې یوه ډېره لوکس او ډېره ښه د زمینې کې جوړه کړه. البته دا د بیړنیو حالاتو دپاره دا لومړی نمبر ماڼۍ د ولسمشر کور دی، یعنې دلته به اوس ډېره کورنۍ کې اوسي، یعنې له ډېرو کلونو را په دې خوا. نو بیا هلته دغسې یو سیستم را جوړ کړی دی چې څوک نشي پیدا کولی، مثلا که چیرې کودتا کېږي یا یو امنیتي مشکلات جوړېږي، نو کولی شي د هېواد مشر په کې تر ډېره وخت خوندي وي. یعنې نه یې څوک دروازه پیدا کولی شي، نه لاره، او د وتلو لاره هم لري چې هغه هم په پټیو کې ده، په باغونو کې ده، څوک نشي لیدلی شنه ده. او د نن د باندې د نن چې دا زمینه چې ده دلته بیا هر څه پکې خوسته، یعنې د اشپزخانې نیولې تر طعامخانې پورې او تر دفتره پورې، د سپور تر ځایه پورې، یعنې هر څه شته پکې. یعنې سړی کولی شي چې میاشتو میاشتو کلونو کلونو پکې واوسي. بهترین ځای ده او دا ماته یارګ مسولو کسان چې هلته ډېر وو په جریان کې هغوی ویل چې دا د لومړۍ مېرمنې طرحه وه، هم ډېر ښه ځای ده چې په جوړ شوی ده.
د تاریخ یو بل پاڼه په غزنی کې په جنو تاریخي ماڼیو کې طالبان واړولې دي. په دغو ماڼیو کې یوه هم د امان الله خان د وخت بهرنیو سیلانیانو استوګنځای دی. زموږ خبریال موضوع په دې ولایت کې د طالبانو له چارواکو سره په دې راپور کې شریکه کړې ده.
د غزنی ښار موی مبارک څلور لارې ته څیرمه د بهرني سیلانیانو تاریخي ماڼۍ د دغه ماڼۍ په ځینو سیمو کې د تیر جمهوري نظام د امنیتي سرتیرو یو شمېر زیرې واسکټونه وسپنیزې خولۍ گردنی نظامی بوتان او نور نظامی شان پراته دی. پر دغه شانو شی ډیری خاوري او دړي هواري دی. د دې تر څنګ دلته د ودانۍ په دریزه کې پر زړه غدی یو تقریبا 2 کلن انجلۍ ناشته ده. سره کالی اغوستي د شنو مشکنو غاړګي پر غاړه او جوشکی په خلو کې دی. دلته دوه نور ماشومان هم چې د څلورو او شپږو کالو معلومیږي لوبې کوي. دا د یو طالب وسلوال اولاد نه دي چې د طالبانو پر افغانستان له دوهم ځلې واکمنېدو څخه وروسته په دغه ځای کې استوګن سوی دی. د ماڼۍ ځینې خونې بیرته رغول سوي او رنګول سوي دي، خو ځینې نورې لا هم په خپله حال کندې کپرې پاتې دي. دا تاریخي ودانۍ د غازی امان الله خان په وخت جوړه سوي او غزنی ته د بهرني سیلانیانو د راتګ لپاره د هغې استوګن ځای وه. دلته پخوا افغان امنیتي ځواکونه اوس طالب سرتیري اوسي، خو اوس په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي باور ورکوي چې ټول تاریخي ځایونه به له نظامي کسانو څخه خالي او د اطلاعات او فرهنګ ریاست په واک کې ورکول کېږي. دا اطلاعات او فرهنګ سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد په دغه ځای کې ازادي رادیو ته وویل په دغه کار عملاً لاس پوري سوی دی.
مخ کار باندې روان کو دا وتاکونم رنگولې د تحصیل وینې نورم کار باندې روان ده. دا معنی تقریبا سل کال قدامت لري او کوم سبب خو باندې مو خارج سیلانیان راکړو دلته بور باندې دلته کې وشدلو نو اوس مو دې ته آماده کړی ده سیبرته خو باندې کوم چې امان الله خان وخت کوم کار نه خپل کېدلو د دې چې ان شاء الله هغه کار خپل کېږي نظامیان نه کې وسی د اطلاعات فرهنګ مربوط معنی ده او کوم وخت ترمیم وسی ان شاء الله به سپارل کېږي سیلانیان ته.
په غزنی کې ډیری فرهنګ پال بیا د اطلاعات او کلتور ریاست دغه کار ستایي، خو وایي که دغه ځایونه د اطلاعات او فرهنګ په واک کې ورکول کېږي ذمهواري به یې د چا پر غاړه وي چې په دغه ځایونو کې د خپل سرو کیندنو مخنیوی به وسي. لیکوال شاعر او فولکلوریست اسدالله بلهار جلال زای وایي اوس چې چارواکي غواړي دغه کار ترسره کړي چې له دغه ځایونو به پوځي کنډکونه باسي په ټوله کې دا ښه اقدام دی.
چې چارواکي غواړي دغه کار ترسره کړي چې له دې ځایونو به دوی پوځي کنډکونه یا پوځیان باسي دا په ټوله کې ډیر ښه اقدام دی، خو د دغه کار لپاره بیا دا هم پکار ده چې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته که دا سیمه سپارل کیږي هغوی به یې څه ډول ساتنه کولی شي، څه ډول به یې وساتلی شي.
کله چې هم په دا وروستیو لسیزو کې په غزنی کې سختو جګړو زور ونیو، نو د دغه ماڼۍ تر څنګ په ځینو نورو تاریخي ځایونو کې نظامیان میشت شول او بیا سختو جګړو دغه تاریخي ځایونو ته زیان نه واړول. په دغه ځایونو کې د غزنی تاریخي بالاحصار په مقور ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان ماڼۍ او همدارنګه دغه تاریخي استوګنځای د یادولو وړ دی.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 3.15.
لیکوال او مدني فعال شو محمد بشیر په پروان کې لڅو میاشتو رهيسي یو لړ فرهنګي هڅې پیل کړې دي. د وی اچ په دې ولایت کې به یو لوی علمی مرکز هم ودان کړي. زما همکار بشیر الحق عادل له شاغل بشیر سره شغیدل او لمړی د دې هڅو تفصیل تری پښتله.
تقریبا څو کال مخکې هم د خوځښت علمي او ادبي بهیر په نامه به بهیر را پیل کړی و. په 1919 کال کې مو د سبا په نامه لمړی نه پښتو اخبار پیل کړی و چې هغه اخبار متاسفانه په چاپی بڼه باندې مونږه د زنو ستونزو له امله چې حالت مونږ ته موجود وي تر سره نه سکړای، یعنی چاپ مونږ نه سکړای، خو په انلاین بڼه مونږه فعالیت کوو او لیکنیم کولی او په هغه برخه کې مو لمړنۍ پښتو اخبار د سبا په نامه والته پیل کړی وو. ورستیو کې ځنی کارونه موکړه. لمړی کار دا چې مونږه د پښتو کتابونو د راټولولو لپاره ځنی هڅې وکړې چې د پروان په عامه کتابتون کې پښتو کتابونه په نشته وو. هڅه مو وکړه چې په دې برخه کتابونه راټول کړو چې د افغانستان علوم اکاډمي نوم کتابونه راوړل او ځینو دوستانو ملګرو سره مو چې شخصي اړیکې ونیوې هغوی کتابونه راکړل. ځینې د ژورنالیزم برخه کې هم ځینې فعالیتونه کړي دي چې د موبایل ژورنالیزم په برخه کې هم دا زیاده خبریالانو لپاره مونږه سیمینارونه په لاره اچولي دي. همداسې هم ادبي غونډې چې په پنتون کې بهیر لرو محصلین پکې فعال دي. د پروان د ارغوان ګل په نامه باندې مشاعره وه چې په د هواد په سطحه باندې هر کال ترسره کیږي. دا مو ترسره کړه.
ډیره مننه. دغه د کتابونو موضوع ډیره مهمه ده. عموما په دغه هغه ولایتونو کې چې هلته د پښتنو شمیر کم وي یا نفوس کم وي پښتو کتابونه ډېر کم پیدا کیږي، او برعکس په هغه سیمو کې چې دری زبان کم وي هلته دری کتابونه کم پیدا کیږي. د دې لامل سره ستاسو فکر او څومره اړتیا لیدل کیږي دغه برخې ته چې مونږ دغه خپل داخل افغانستان کې چې کومې ژبې دي یو بل سره کلتور فرهنګ دا شریک کو یو بل تجربو ګټه واخلو؟
په دې برخه کې ډیر ارزښت لري چې په دې برخه کې قومونه بالخصوص د افغانستان قومونه د یو بل ژبو فرهنګونو او د یو غیل روایتونو او کیسو نه خبر شي. چې زما په نظر دغه کتابونه یوازینی لار ده چې ځوانان ځوان نسل شي ډیری زده کړې کوي، زده کړې لري په دې برخه کې مطالعه وکي او یو د بل له حال او احوال او فرهنګ نه آشنا شي. نو د دې لپاره کتابونه ډیر اړین دي ځکه په دغه اساس باندې موږ کولای شو د هیواد قومونو ترمنځ په هیواد کې ملي یووالی رامنځته کړو.
تاسو سره دغه فعالیتونه ادبي برخه کې، فرهنګي برخه کې، علمي برخه کې یوازې کوي که نور د سیمې ځوانان هم درسره دي؟ غوي لیوالتي لري د برخه کې
هر کار چې په ګډه باندې کیږي هغه تر ډیره پورې پایله یې ډیره ښه راوځي. مثلا نور هم ځوانان ستدي خو متاسفانه ډیر هغوی ځینې په نورو چارو باندې مصروف وي خو ډیر ورته وزګار نه دي. اکثریت یو نظریه یو فکر د یو ایجاد په اړه باندې زور سره همغږي کوم، مشوره ورسره کوم.
د ادبي بهیر یادونه مو وکړه. په ډیری ولایتونو کې ادبي بهیرونه په تش په نوم باندې دي کنه، یا یو غونډه دوه درسره کې بيته یا ځوانان بوخت وي یا زمینه نه وي برابره. ان ستا مخې د پلان یادونه مو هم وکړه. یوازینی شی چې دوامدار ساتل کېدی شي یا د ځوانانو د راټولېدو یوازینی ادرس هغه ادبي بهیر دی. دغه ادبي بهیر مو فعال دی او راتلونکي کې کوم پلانونه لري مشخص کېدونه وکړي؟
متاسفانه هغه بهیر چې مونږ پیل کړی و لکه څنګه چې په نورو ځایو کې همداسې ځوانان مصروفیتونه پیدا کوي یا د ځینو ستونزو له امله درېږي، زمونږ هم درېدلی و. خو راتلونکي دپاره مو پلان دا دی چې مونږ په پروان کې د یو علمي او ادبي فرهنګي مرکز جوړولو تابع هم نیولې ده، او ډېر ژر به انشاءالله په دې برخه کې مونږ عملي ګامونه اوچت کړو. ځینې کارونه ابتدایي کارونه مورته کړي دي. دا فرهنګي مرکز به دایي چې هغلته به مونږ د ځوانان نو د رشت او د هغوی د ظرفیت لوړونې د لپاره ځینې پروګرامونه نیسو. مثلا هغوی ته به د ویناوالۍ فن ښیو، هغه ته به د لیکوالۍ برخه باندې به کار کوو، د ژورنالیزم د عملي زده کړې باندې به کار کوو، او دا به یو داسې فرهنګي مرکز دی تر څو هغه ځوانان چې دې برخه کې د کار کولو لیواله دي هغه ته به راټولېږي، هغه خپل کړنې فعالیتونه او چارې به ترسره کوي. او د دې تر څنګ چې اوس وخت کې په ټول افغانستان کې اشد ضرورت دی، مونږ په دې باندې کار شروع کړی دی، او ډیر نږدې راتلونکي کې باید دې پرانیسته وکړو چې مونږ په پروان کې د یو کرایا کتابونو مرکز پرانیزو. هغه به داسې مرکز چې ډیر ځوانان مطالعه ته د هڅولو لپاره مونږ غوی ته سیمینارونه ورکوو، لنډې ویناوې ورته کوو، یعنی دوی هڅوو چې څنګه ډول باندې مونږ مطالعه وکړو په دې مرکز کې. او یو مرکز به داسې جوړوو د کرایي کتابونو چې ډیری ځوانان دي د مطالعې علاقمندان دي خو دوی نشي کولای یو کتاب باندې پیسې ورکړي. مونږ هغوی ته زمینه برابرو چې راسی هغه کتاب په لس افغانۍ یا شل افغانۍ باندې کرایه ویوسی، دی وی ونه دوه ونه یا د میاشتو لپاره ویوسی، بیرته راوړي هغه خپل اصلي قیمتي چې دی هغه بیرته واخلي او هغه شل روپیه کرایه باندې دا کتابونه مطالعه کړي. بل په داستونزه حل کی چې اکثریت ځوانان چې په پانتونونو کې زده کړي کوي هغه ته هر سمستر کې دوی ته سیمینارونه ورکول کیږي، نو د دې لپاره چې هغه ما مالی توان نه لري هغوی هم موهڅولي چې کتاب او لوست او لیک سره هاشناسي او دا برخه کې رشد وکي. نو هغه سیمینارونه چې لیکي مونږ دوی ته زمينه مسايده وو چې دوی راسي 15 یا 20 کتابونه د غینه اخذ وکي غینه برداشت وکي او خپل سیمینارونه مونوګرافونه او کڅوک تیزسونه لیکي یا علمي رسالې لیکي یا په علمي برخه کې کار کوي. نو دا سي دی یو مرکز د ایجاد پلان د جوړولو پلان نه هم لرو چې ډیر ژر او راتلونکي به انشاء الله د افتتاح ولرو.
په پروان کې مو د لیکوال او مدني فعال شاه محمد بشیر سرګندونی د هڅو او فعالیتونو په اړه اوریدي. د کتابونو د چاپ په ولایتونو کې د پښتو کتابونو د کمبود او له کتاب سره د خلکو د لښ مینې په اړه بشیر الله قادل د افغانستان د علومو اکاډمۍ د لرغونو ژبو ادبیاتو د انسټیټیوټ د علمي غړي څېړنیار شریف الله دوست نظر اخیسته.
په پښتو ژبه کې د علمي کتابونو تش تر یو ځای پرې حل سوی ده، خو بس نه کوي. په تیرو 20 کلونو کې چې څومره کتابونه چاپ شوي دي مبالغه به نه وي چې په تیرو 15 کلونو کې دي چاپ شوي. خورا ډېر کتابونه په پښتو ژبه کې چاپ شوي دي، ژباړل شوي دي، تحقیق شوي دي، څېړنې شوي دي، راټولونې شوي دي. په هر برخه کې په تاریخ، ادب، طبیعي علومو او نورو برخو کې البته په ډېری ولایتونو کې لا هم په پښتو ژبه کې د علمي کتابونو، ادبي کتابونو او نورو برخو کتابونو کمی احساسېږي. دوه دلیل دي. یو دا چې د دې لپاره داسې یو سیستم نشته چې دغه کتابونه کم ځایو کې چاپېږي، اکاډمیک مرکزونو کې یا خبرندوی ټولنې چاپي یا فرهنګي ټولنې چاپي، تر هغو پورې ورورسي. او دوهم داسې چې په هغه سیمو کې د فرهنګي هڅو کمرنګي دا شی چې په سیمه کې یا ولایت کې یا ولسوالۍ کې د پښتو کتابونو تشه احساسېږي. اصلا په پاکستان کې د عامه کتابتونونو څخه ګټه اخیستل او د ځوانانو ورتګ دقیقا ډېر رواج نه لري. د دې لپاره باید پالیسي جوړ شي، د دې لپاره باید د حکومت په سطح داسې پالیسي جوړ شي چې تبلیغات وشي، سیالۍ جوړ شي، د هغه لپاره ډالۍ جوړ شي، ځوانان وهڅېږي کتاب وستلو ته، تر څو په دغه برخه کې دوی مطالعه وکړي او معلومات ترلاسه کړي او دغه د مطالعې فرهنګ چې دی نور هم هسي. یو بل لامل د ټولنیزو رسنیو شتون دی، لکه فیسبوک دی، ټویټر دی، او نور ډېری ځوانان په دغه باندې بوخت دي. او یا هم داسې شي چې پی ډي اف کتابتونونه آنلاین جوړ شي، په فیسبوک کې یو موضوع یا یو مطلب یو کتاب راخسته کیږي، هغه خپریږي، تر څو دا چې ځوان په فیسبوک کې مصروف دی، په ټویټر کې مصروف دی، دا ځوان د پاره باید پلان فیسبوک ته داخل شي، د مطالعې مواد فیسبوک ته داخل شي، ټویټر ته داخل شي، تر څو هورې د یو کولای شي چې د کتاب لوستلو یا د مطلب لوستلو سره عادت شي او په دغه برخه کې معلومات ترلاسه کړي، تجربې ترلاسه کړي، خپل علمي پانګه لوړ کړي او یا د نورو سره شریک کړي.
د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شریف الله دوست.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
وړاندې د کیسو په اړه بحث لرو. دا په پکې واوري چې کیسه د حواسو او د نورو د ویناو په استناد څنګه لیکو. مخکې تر دې چې د بحث ته مخ کړو، شاعر کائنات تنها دا شعر ازادي رادیو ادبي مجلې تر استولې دی، له دوی څخه اورو.
غزل چې له حالات لرم وی رخفکیږم، له حالات لرم وی رخفکیږم، زل زانه پتا ډی رخفکیږم، که دنیا می هیروی پروا می نشتا، که دنیا می هیروی پروا می نشتا، خلتا کشو مهیرا خفکیگم، دشون هر یو راز می تا سر خوندی دی، چه نکلی را برسی را خفکیگم، یو زلخا مخاد دوی لقص تراشا، خلق خان دی چار چاپی را خفکیگم، دې زالو مرغي وال وتل لاړي او زه هغه سیم ګیره خفکیږم. دا یارم مد بیا کوم وخت په کار شي چې پتا شي سخته تیره خفکیږم. کائنات خپل وړکواله میرا یاد شي زه چې وینم تاله او بیره خفکیږم.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
د کیسو پاړه بحث ته مخ کو. د دې بحث لپاره مې د افغانستان د سټولي کوالو ته بلنه ورکړې ده چې هر یوې غنیک سیل کلی دي. یو ډاکټر محب زخم دی چې تر اوسه درې ناولونه، دوی د لنډو کیسو ټولګي، د ماشومانو لپاره څو ناولونه، د ماشومانو لپاره د لنډو کیسو کتابونه او د لنډو کیسو پر نقد یو شمیر مقالې چاپ شوې دي. بل میلمه مو سولمل شینواره دی چې په پرله پسې ډول د لنډو کیسو کتابونه په تیرو څو کلونو کې چاپ شوې دي. تر اوسه د لنډو کیسو اته ټولګي چاپ شوي او یو مجموعه هم په دې ورځو کې چاپی شي. لومړی به سولمل صاحب لتا سو واورم کیسه څنګه لیکي، په سوژه پسې ګرځي که بل لار تعقیبوي؟
سوژه پسې نه ګرځم، زه معمولا خپل تجربه تاسو سره شریکوم. زه چانه شاید دغه یو خاص قصه واورم، یو واجب او غریبه ام دا کیسه کېدای شي. منظور به دا نه دی چې هغه هماغه قصه قصه کوم، هغه نه یو شای ما ته یو څه را کاندي، یا یو پیښه وګورم، یا یو ایډیا واورم. نو مختلف شیان دي د کیسې لیکلو کې چې ما اړباسي چې کیسه ولیکم.
زغم صاحب، ستاسو تجربه د کیسې د لیکلو په برخه کې څه ده؟
زما تجربه هم دغه ده چې معمولا د خپلې مفکورې د بیان لپاره زه کیسه جوړوم. یو فکر را سره وي او دغه فکر د بیان لپاره بیا پلاټ جوړوم او کریکټرونه بیا هغه کیسه کوم. او کله کله داسې هم شوي دي لکه سولما صاحب چې وایي، مثلا یو تو کیسې مې داسې دي چې د واقعي پیښو یا د زما د ملګرو د واقعي خاطرو پر بنا لیکل شوي دي. البته تم نه هغه ده، خو بیا نور نو تخیل ور سره ګډ شوی دی، خو اصلي پیغام یا اصلي خبر هماغه خاطره کې وي.
زغم صاحب، یو شمیر کرکتون کې دا وایي چې هنرمند د کیسه لیکوال په شمول حواس لري او حواس په خپل په موضوعاتو په سيزي، او هغه حواس یو موضوع جذبوي او هغه بیا په کیسه بدلی شي. دا تجربه تاسو کړې؟
و ولې نه، خو خبر هم ده چې څه سړی په خپل ماحول کې ویني، درک کوي، هغه د دې په افکارو باندې اثر کوي. نو کله چې یو موضوع دومره اثر ور باندې وکړي چې دته د ویلو لپاره یو څه ورکی، بیا د غینه ورسته کیسه جوړېدای شي.
سولمل صاحب، زغم صاحب باسره هسته اشاره وکړه، کرکتون کې نور حواس هم ډیر مهم ګڼي. فرضاً شامه هس کې دې شي په کیسه لیکوال باندې کیسه ولیکي، کې دې شي چې یو شی لمس کې کیسه په چا باندې ولیکي. ستاسو تجربه سره
ولدا د بوی هس خو منه دې تجربه کړې وو، د لیدو هیڅ مجبور کړې مې چې کیسه را مې لیکلې ده. د دې کې شک نشته، وو حواس کېدای شي، احساسات کېدای شي چې کیسه وزېږي لیکوال ما اړ باسي چې کیسه پوری کی.
زغم صاحب، ما د شامه هسته اشاره وکړه، تر ډیره په شامه هسپانی چې کیسه لیکوال څه درکوي هغه له مازی سره تړي، او خصوصا هغه کیسې چې نستالجا پکې پیاوړي وي په دې هیڅ وای لیکل کیږي، ان تر ډیره پورې څنګه.
ولزه د تجربه نه لرم چې ما د شامه د هیڅ پر رابطه کومه سوژه زین تر غلی وي او هغه کیسه کړی وي. خو البته دا اصل دی چې کله چې داستان لیکو مختلفو حواسو ته باید خطاب وکړو، اما دا چې خاص یو بوی د پما باندې کیسه لیکلی وي زه دغه څه تجربه نه لرم.
تاسو دواړو زغم صاحب او سولمل صاحب ډیرې کیسې لیکلې دي، د پیل د وخت کیسې مو له وروستیو کیسو سره څه توپیر لري؟ زغم صاحب لومړی که له تاسو واورم.
ما خو چې کیسه لیکل پیل کړل په هغه وخت کې مې د کیسې په تخنیکي اړخونو باندې مطالعه نه وکړې، نو یو مخ اماتور وم نو د تخنیکونو ته مې چندانې پام نه کاوه، ټول تمرکز مې هماغه روایت او اصلي پیغام ته و. خو وروسته چې بیا مې مطالعه وکړه او د کیسې تخنیکونو او باریکیو ته مې پام شو، مثلا د مکالمې په برخه کې، مثلا د لیدلوري په برخه کې، البته اوس هم چې ګورم د لیدلوري مسله زموږ د اکثرو موتور لیکوالو لپاره نوې موضوع وي، خو اوس ګورم هغه زړې کیسې مې د لیدلوري په لحاظ ډېرې ستونزې نه لري، معمولي ستونزې لري. یعنی وروسته د دې نه چې په تخنیکونو پوه شوم او مطالعه مې کړه، اوس چې کیسه لیکم دغه تخنیکونو ته هم پام کوم.
یعنی زغم صاحب، ستاسو فرزند د لومړی یو کیسه او د اوس وخت یو کیسه، د سې درې عمده فرق چې پکې راشي، درې عمده ټکي کې چیرته بیان کړی؟
والا د سې سخت
ده
او یو مثلا دا و چې مثلا په مکالمه کې د پام مې هغه ته نو چې مثلا هر کرکټر خپل خبرې باید ولري، د خبرو انداز باید متفاوت وي، د دې د ژوند او د دې د سویې د دې د تجربې سره باید اړخ ولګي. اوس دغه شی ته ډیر پام کوم.
نو طبي خبره ده، نصر هم فرق کوي کنه څنګه ډاکټر صاحب؟
او بالکل بالکل نصر خو ډیر فرق کوي. په فایل کې اوس زما یاد دي چې دني کیسې مې نسبتا د سې ژورنالیستیک باندې نصر وو کې، خو وروسته چې مې مطالعه وکړه د کیسو د تخنیکونو او په توپیرونو یې پوه شوم چې عادي نصر یا ژورنالیستیک نصر یا د مقالې نصر له کیسې نصر سره کوم توپیرونه لري، اوس نو دغه فرق هم
د اندازې لمخې. مثلا مبتدی لیکوال چې کله شایسته تصویر پیدا کړي هغه خامخا را اخلي، او یا شایسته تصویر ترې وښتي، څنګه د پیل کیسې او اوسنۍ کیسې مو د صحنې له پلوه او د تصویر له پلوه فرق نه لري؟
ولاند که زه درته وایم چې برخه نه پوهیم، یو رقم له شعوري پوهه مې په دې برخه کې درلوده. په هماغه وال سر کې ما هغه کیسې چې په پایل به یې په توصیف و، او دغه توصیف به هم ډېر اوږد شو، دا مې نه خوښېده. او ما چې کیسې لیکلي دي هېڅکله مې په توصیف پیل کړي دي، او که په توصیف پیل شوی هم وي فقط یو درې څلور جملې به د توصیف، یعنی داسې ولاړ فایل مې نه خوښېده. او همدارنګه د کیسې په منځ کې او په نورو برخو کې داسې تعادل مې ساته، توازن د توصیف او د خلاصې او د مکالمې او د صحنې. یو رقم لاشعوري پوهه ممکن په دې سره وه چې لنډې کیسې مې ډېرې لوستلې، ناولونه مې لوستل، نو بې له دې چې
سولمالسب د زغم صاحب خبرې چې مو واورېدې، فکر کوم په مکالمه ډېر ټینګار و چې مکالمه لا پیل تر اوسه پورې ډېره بدله شوې ده. ساسو کیسې څرنګه لا پیل تر اوسه ډېرې بدلې شوې او کلش، او څه بدلون پکې راغلی؟
والله مکالمه خو زما خپله تجربه دا ده چې مکالمو کې زما کوم بدلون نه دی راغلی، او زه اصلا زما د کیسو یا زما د پر البته هغه برچستګی مکالمې دي، ځکه تصویرونه هم جوړوم په مکالمې باندې جوړوم، او زما په مکالمې کوشش کړی چې مکالمې ډېری طبیعي او ژبه یې عامه ژبه یې د البته کاراکترونو مطابق. نو زما په مکالمو کې زه البته زه دا چې وایم نو چې کوم خاص تغییر د لومړی پایلا تر اوسه پورې نه دی راغلی.
نو په څه برخه کې تغییر راغلی د لومړی کیسو او د اوسنیو؟
تغییر خو په هغه په حساب راغلی دی کنه، چې کیسی هغه تصویرونه چې ما او د کیسی کوم پیژندنه چې ما سره کوم تصور چې ما سره د زما د پایلو کلونو هغه یو متفاوت دی. اوس ما درته وایم چې مخکې به کیسو هغه سوجو پسې ګرځېدو، لکه تاسو چې وویل په ځنې اورېدو پسې به ګرځېدو، اما اوس کسی داسې نه دی اوس کسی د احساس کسی دی د زنو ایډیالونو دی د زنو حالات.
سولمل صاحب تاسو بیا موضوع ته اشاره کوي، زما تر ډیره پورې سوال دا و چې د کسی چوکاټ کې څه تغیر راغله لپایله تر اوسه
د کسی چوکاټ کې؟ ماته داسې خاص تغیر نه ښکاري.
کیسه لیکوال لکه بل هر هنرمند خپل هنري ځانګړی شخصیت لري. سولمل صاحب فکر کوي چې ساسو د لیکوالي له تجربو نوی کیسه لیکوال استفاده کولی شي؟
ولا څه وایم نو چې زما د زما کیسه د نورو نظر خپل یو ځانګړتیا لري او تبن درې ټولګي زر لارم کنه دوه ټولګي او درې مانیم کار کوم فرضاً زه په یو موضوع چې هغه موسیقي د سندرغاړي په دې مې لاس کې سي لرم او دا مې ځانګړي ټولګه ده چې په شاید په سالورو میاشتو یا پنځو میاشتو کې بشپړ شي. یوه د ناګا په موسیقي باندې سندرغاړو باندې فرضاً زه اوس یو بل پایل مده هغه غواړم تاریخ کیسه کړم. تاریخ کیسه مې داغه نه ده څه ورته وایي ده د تاریخي اشخاصو نه ده. دا لومړی کیسه مې اوس په کارمل باندې لیکلې ده کنه ده نو درس یو
یعنی سولمل صاحب ستاسو مطلب دا دی چې نوې کیسه لیکوال د موضوع لاړ خصاصو کیسو ته توجه کولای شي؟
وو
نو اوس پس هم صاحب نو اوس هم صاحب تاسو په دې برخه کې څه نظر لري؟ ستاسو له دې تجربو چې د کیسې له درکه مو تر لاسه کړې ده او د کیسې لیکوالۍ له درکه څنګه توضیح کولی شئ چې ځوان لیکوال څه استفاده ترې کولی شي؟
که اجازه وي یو ځل به بیرته لومړۍ پوښتنې ته ورشم چې تاسو د موضوع او د سوژې د موندلو خبره وکړه کنه. ما وویل چې په حواسو باندې چې څه درکو دا کله کله دومره ژور اثر باندې کوي چې کیسه را باندې لیکي. یو مثال به وایم، یوه شپه په مزار شریف کې وانګړ کې پراتو ګرمي ونو ناوخته شپه وه، شپم داسې تیاره وه، د کوڅې نه یو ناشنا غږونه راتلل. یو دم مې په ذهن کې داسې ویره پیدا شوه چې هسې نه چې غله را ولویږي کور ته مو. همدې حس یو کیسه را باندې ولیکله، جنایي کیسه ده، د کاناډا په لاره په دویمه ټولګه کې مې چاپ شوې ده. نو د هدف مې چې د حواسو وو،
یعنی یو بل حس ته مو بخښې، یعنی یو بل حس ته مو اشاره وکړه، سامیا حس ته، یو شامه حس مو لاس سره نه دی منلی.
او البته کله کله درونی حس ممکن د باندې هیڅ هم نه وي کنه، په خیال کې یو څه احساس یې یو درونی حس، د ویرې احساس مثلا، د کرکې احساس، د خفګان احساس، دا هم په سړی باندې کله کله کیسه لیکلی شي. او پاتې شو د خاصې تجربې په برخه کې. زما په نظر زما په کیسو کې دوه شیان خاص دي، خصوصا هغه کیسې مې چې د ماشومانو لپاره لیکلې دي. یو دا چې څنګه معلومات په کیسو کې داسې راوړلی شو چې هم هغه معلومات انتقال شي او هم تلوسه وساتل شي. مثلا د زما یو ناول دی، جادوی سفرونه، د افغانستان د مختلفو سیمو جغرافیا، فرهنګ، تاریخ، شخصیتونه، دود دستور دا شان پکې معرفي شوي دي. اما اکثرو ماشومانو زلمکه چې د کتاب لوستې دي چې پوښتنه مې کړې ده، ډېر ښه فیدبک یې راکړې دی، کیسه یې ډېره خوښه شوې ده، ناول یې خوښ شوی دی. نو زه فکر کوم چې دغه تجربه زموږ په ادبیاتو کې ډېره نشته. او بله ده چې ساینسي مفاهیمونه څنګه کیسه جوړولای شو. مثلا یو کیسه مې ده جیرک الوچی دام د ظلمکوی د پاره کیسه ده چې د الوتنې د میکانیزم سائنسي مفاهیم په کیسه کې داسې راوړل شوي دي چې اصلاً لوستن کیسه کرنه کوي چې دغه معلومات سائنسي معلومات دي. نو فکر کوم چې
سائنسی مفاهیم ته تاسو اشاره وکړه، فکر نه کوئ چې ستاسو تحصیل چې طب مو لوستی دی په دې برخه کې شایي له تاسو سره مرسته کړې وي، او یو چا که طب نه وي لوستی ممکن په دې برخه کې ډېر برلاسه نه شي او یا ستاسو لاره تعقیب نه کړي، که څرنګه؟
نه، هغه خو د ساینس ابتدایي مفاهیم دي معلومدار،
حتی کوم ابتدایي مې وبخشي، حتی که ابتدایي هم ستاسو ذهن یو ډول له ساینس سره هغه دی یعنی آشنا دی ډیر، فکر نه کوي؟
والا ممکن دا خبره وي، خو زه فکر کوم چې دغه ابتدایي د ساینس اساسات باندې خو هر څوک پوهیږي، هر چا چې مکتب ویلی وي خامخا په د ساینس په اساساتو اساسي مفاهیمو
او بخشی پدی برخی که بل سولمل صاحب پشتن واکم هست. سولمل صاحب چرنگه دقیقه سائنسی مفاهیم چطا سور سر آشنا نیست؟ ممکن ده چه کسی تا راکش کری؟
قطع این چه آشنا نیم ورسر زکر چه هر دای وازی پا کسا
نه، حتی که ابتدایی لکه چرنگه چه داکتر صاحب زغم وای.
نو ابتدای دی پوره دلری چه کتا یو پا آغا کی څورتي د جغرافي او یا فرزند ریاضي او مالم تشریکی طبعا هغه خپل د دغه پوهه به در سره یا مفاهیم سره آشنا یا مضمون سره به آشنایی ولري دا طبیعي ده.
د دې بحث په وروستیو کې کدی تر راشو چې سولمل صاحب نقد تاسو ته د کیسې لیکلو په برخه کې څه درزده کړی دی؟ یعنی فکر کوي چې نقد ستاسو کیسې سایقلی کړی دی؟
یو نقد عمومي د بل چا په کیسو معنی کنه، او یو نقد چې فرزند ستاسو په کیسه معنی څوکي. زه خپل د نقد نه ډېر اغېزمن یم، ولو که نقد ځنې نقدونه چې هغه سړی د نقد صلاحیت ولري او حتی کس چې صلاحیت یې مونږ لري په لومړي سر کې هغه لږ سړی ته سخت کاری، خو زما په نظر باندې هماغه سړی چې د نقد صلاحیتونه مونږ لري، یعنی په یوه داسې خبر کوي چې هغه دغه ډېر مقتدر ناقد نه پاتې. نو نقد په کیسو کې زه خپل تجربه مانی، یعنی ما د نقد نه ډیره خدمت شوی، ما کیسه را ته خکړې ده.
زغم سب تاسو خپل هم نقدی تجربه لري، مقالې مو لیکلې دي د کیسو د نقد په برخه کې، لیکن د نورو لیکوالو د نورو نقادانو له نقد نه مو هم استفاده کړې ده په خپلو کیسو کې؟
ولې نه، ما چې د کیسو په باریکۍ ځان پویاوړی دی او تخنیکونه مې زده کړي دي، دا هم د همدغو مقالو برکت دی. مثلا د استاد غزنفر مقالې ما د لیدلوري په باره کې، د صحنې مکالمې او د خلاصې په باره کې معلومات اول ځل د استاد غزنفر په مقالو کې ولوستل، یا همدارنګه د ایمل پسرلی کتابونه چې د کیسو کیسې او د نړیوالو کیسې کیسې، دا دوړو کتابونو د کیسو داسې باریکۍ او ته زما پام ور اړولی دی چې پخوا مې خصوصا په اول سر کې مې چندانې ورته پام نه و. همدارنګه د نورو نقادانو چې د چا په اثر باندې نقد کړی دی، داسې ځینې باریکۍ را خیلی دیشه په توجه سره کیسې خپل کېږي، خصوصا د کیسې نثر او تخنیکی اړخونه ورسره ډېر ښه کېږي.
سولمل صاحب، کنه یو کیسه لیکوال وته چې کیسې لیکي، دوه وړاندیز کوي څه به وي؟
ډېر مهم وړاندیز دا دی چې نوی لیکوال باید ښه کیسه لیکوال وپېژني، دا یو ډېر او هغه یو ولول. دوهمه خبره نخته زه د خپل تجربه نه کوم زه خپل د کیسی تھیوری کا سم نه دومره نه غږ نه کی دومره وایم زما غږ باید شایشل پیسد مگر د نخت نه د نخت نه یا زما څه تور نه دی یا د بل چا نه کړی لاغینه اتیا پیسد زما غږ نو نور تمام مشوره ده چې دا دوه خبرې یو خلی کوالو بلی هغه که خپل دی او که دنیا دی او دا نه یوازې د دوی د کیسې ذوق روزي بلکې د تیوریکو آثارونه د خو کیسو خو کیسې لوستلې لا ډېر خو کیسې لیکنې او د کیسې لیکنې مهارت یې قوي کړي.
مننه سلمل صاحب. اسلام صاحب که تاسو $2 شوونی ځوانو کیسې لیکوالو ته واورو
زما په نظر د سلمان صاحب سپارښتنې ډېرې مهمې دي او د دې تر څنګ دوه نورې خبرې یوه دا چې هر څوک باید له ځان سره او له خپل هنر سره ژمن واوسي د چا د خوشحالولو یا خفه کولو دپاره د څه ونه لیکي دا یوه خبره او بله خبره چې خپله لاره دې په خپله پیدا کړي سمه ده مثلا د استاد شپون نثر ډېر عالي نثر دی مگر کزه وګورم چې دوستان شپون کوم دی نثر ولیکم هغه سی به ونه لیکم خو خپل الله ربم را نه پاتې وي یا مثلا د احمدی صاحب ډیر علی نثر دی د داستانونو یا تخنیکونه ډیر علی دی خو ک ځوانان غواړي چې د احمدی صاحب غوندې کیسې ولیکي زه فکر کوم چې دا به خپل هغه یعنی هر لیکوال خپل
ډاکټر صاحب غم ستاسو همدا خبره د نړۍ د مشهورو نقادانو لاغه خبرې سره ورته ده چې وای هنرمن باید خپل پل پریشتي د بل په پل باندې پښه کینشتي مننه له تاسو دواړو چې په دې بحث کې مور سره برخه واخسته کور ودم
تر بلې خبرونه زحمت شي بری اجازه غواړم خدای مومل
شیبه چې د چا خېګنا مو ورس خایسته کوي یا یو شیبه چې د نهلی یا هلی ناکامۍ یا بریا احساس کوي سکار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
اوس ماته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی د سيزي غواړم یوازې په داستاني عادت
زمزوی زی کلنری
کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تروسا پوری دند پسی گرزی خو دند نشتا
همدا د ژوند رنگونه دی که غواړی دا شیبې مول نور سره شریک کړی نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږي خپلې کیسې چې ل دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 0420 22 12 شپږ 40 01 01
ਤੰਤੌੜੀ ਨਾ ਬਸ ਲੈ ਮੇਰ ਪਰਗ ਲਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਸ مسافر کی بپی اوخ کی او پکوا ما
بچ پخلا سفر لاڑشا سفر لاڑشا مت دتلو خبر مکڑا مڑا بشام فیس بک میں وایا شنا بچے تبنا لونگیش وی بلی لونگیش وی بلی نوائی ہائی لونگیش وی بلی نوائی ہائی
فیس بک میں وایا شنا بچے تبنا لونگیش وی بلی Let's get up.